ستوري مشه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. لا زادي رادیو نه روانه نیم ساته مخامنه خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبد سره هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مړی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي، او د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونسیون کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. په یادو مسایلو سربیره یو شمیر نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د کویت له حکومت څخه د همکاري غوښتنه وکړه. یوناما د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د منفجره وسایلو کارول دې بند کړي. په ایران کې یوه نوې لایحه تصویب شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دولت له وسلوالو مخالفانو هیله وکړه چې د ملکیانو د تاګ راتګ پر لارو د منفجره وسایلو له کارونې ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یوه ځانګړي راپور کې ویلي چې د دغو منفجره وسایلو په نتیجه کې په تېرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیاماموتو د دغه راپور د خپرېدو په مناسبت وویل په لوی لاس د ملکیانو په نشه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تېرې شپې په حمله کې څوارلس سرتېري وژل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې په وژل سوو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظراب شاه هاشمي هم شامل دی. هغه په پیښه کې د اوو نورو سرتېرو ټپه کېدل تایید کړل. وسله واله جګړه هغه وخت پیل شوه چې یوه ډله وسله والو د سید آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډله ییزه حمله وکړه. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته ویل چې وضعیت اردی سوی دی.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شهر هم د ترافیک مخالصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي.
د والی ویند وایي په پیښه کې ګڼو وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیر لا هم معلوم نه دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په یوه کانفرنس کې ویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې څو پروژې عملي سي.
قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت په دوه کال کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ایم ایس سره لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. صلاح الدین رباني چې د یوه هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته سفر کړی نن یې دا غوښتنه د کویت له یوه جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 133 د لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 نورو خپلې ممتنې رایې کارولې دي. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگه بان لخوا تصویب سی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلی و د نه هم دای او نه ولسمشر د ضمانت کولای سي چې د کنوانسین سره یو ځای کېدل به ټول ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بل کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړی کتنه وی. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو ویل پر دې احتمالي کتنې له پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مې وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډیر ژر سره وګورو.
ښاغلی نتانیاهو ونه ویل چې د دې کتنې لپاره کومه نیټه ټاکل شوې ده. وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 18 یوه روسۍ الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسي تور لګولې چې اسرائیل په دې پیښه کې تر یوه حده دخالت لري. د ترکیې د ولسمشر یو سلاکار وایي په دې باور دی چې د سعودي عربستان یو پیژندل سوی ژورنالیست چې له شپږو ورځو راهیسې له درکه دی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی دی. یاسین اقتای رویټرز خبري اجنس ته ویلي ترکیې چارواکي په دې باور دی چې په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. تر دې مخکې د ترکیې ځینو سرچینو ویلي و چې فکر کوي جمال قاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشي په قونسلګرۍ کې وژل سوی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل بحثونه مثمر بللي او ستایلی دي. ویل کیږي په نننۍ کتنې کې د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې تصفیه او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزې تابعې د اجنډا په سر کې وه. پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې پیونګ یانګ ته یې له کیم جونګ اون سره د کتنې لپاره سفر ډیر غوره و. ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې په سنگاپور کی کتلیوا.
تاسو له ازادي رادیو نه مخمنه خبری مجله ورې وړاندې خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیک بهیر د پیلېدو خبر ورکوي.
دغه دستګاوې شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون پاړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې به بنسټه بولی.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي سیبال ته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلومات سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شن په افغانستان کې د روانو نامنۍ او پړه د افغانستان د مشرانو جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکوو. د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونسیون کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا او نور مطالب به هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سرموزو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټول دستګاوې ورته سپارل شوې او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک سیستم په کارېدنه انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص دی. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړې دوه ده او په نږدې ورځو کې به د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې څلور اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومتریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومتریک ټول 22000 دستگاه ویل اخیری ورژن سافټویر پرینټر او د پرینټر لا کاغذونو او همداشن ل ټول سامانالاتو سره کمیسون تر رسیدلی نن ل ټول وسایل سره دغه دستگاه شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به دراتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي. خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو له لوړان د ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 6000 نور کسان ټریننګ کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک دستګاو پر کارېدنې شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوې ناقصې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي.
خبرداری چې د انتخابات خبرسون په دې رابطه وضاحت ور چې دا څه چې دلته د نورزی صاحب د ادرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعا درسته چې دا ملت سره ده خلک به تبصرې لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه حالات چې دوی وایي چې مونږ د جرمني د دوستانو سره قرارداد کړی و دوی هغه څه چې د یو چا حق ده حق حقدار ته رسېږي او د دې نه دفاع کېدلی شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د بایومیټریک سیستم د کاریدنې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي وویل چې دغه دستګاوی بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمي ده. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوی محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي. تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 129 په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل دا که څه هم کمه شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درناوي په نظر ګوري. د افغانستان ملي ائتلاف بیا په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دي. وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږ ښکاري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2556 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري.
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثر کاندیدان ځان مستقل خود لري تا ولی په کل کې د یو سلو د 2555 نفرو کې چې موږ د احزاب په نوم باندې څوک پیدا کړی یو سلو 29 نفر
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د سترو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو او په انتخاباتو کې د دوی د فعال ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولي دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لړ کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومیټریک وي، سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړ زمینه برابره شي او تر څنګ یې په انتخاباتو توکي د ګوندونو ونډه ډیروي. دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی د دغه غوښتنو ملاتړ کوي. د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکو کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي.
سیاسي ګوندونو او سیاسي ائتلافونو د دې دعوه چې سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه په ټاکنو کې بشپړ ګډون ولري او خپل نوماندان د حزب لپاره نه په ټاکلو کې معرفي کی، اما متاسفانه حکومت او کمیسیون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو غوښتنې ته په دې حق باندې مثبت ځواب ورنکړ، نو د ټاکلو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نوماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې کې شمولیت نه لري.
د ویل د سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28 منټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریا په خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې پولیسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي خو پر ګوندونو د خلکو بې باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان اجرائیه ریاست وی عبدالله اندونیزیا ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسولینو غوښتي چې په افغانستان کې د زیربنایي منابعو د ارزولو او پکې د پنګونې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. دغه ریاست ویان مرستیال امید میسم د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل د یادو لوریو لخوا د شویو حکومت مخې په پام کې د په دواړو هیوادونو کې یو شمېر تولیدي مارکیټونه جوړ شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغان حکومت باید په لومړي سر کې بهرنۍ پنګونې ته زمینه برابرې او وروسته بهرنیان وهڅوي چې پنګونې پکې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان اجرائیه ریاست انډونیزیا ته د اجرائیه رئیس عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وای. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وای عبدالله انډونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
رئیس اجرائیه از مسؤلان اتاق تجارت و صنایع
اجرائیه رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړي چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوي وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د انډونیزیا او په انډونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لوري خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله تیره اونۍ د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوو ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرائیه ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله په دغه سفر کې له انډونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو د بهرني پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي. حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو ترڅنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. ډېره نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
د ویډا تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هری فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وایي ولسمشر د خار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی. د بدخشان ولایت د تلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان ګولډن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانونو وزارت په خبره ارزښت یې څه باندې 20 میلیونه ډالر ته رسیږي، ډیر ژر به د کیندنې چارې پیل شي. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د دغه تړونونو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه، خو هغه یې تهدید کړ.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو. د قانون خلاف چې کوم کار ته سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې که چېرته موږ خپل ادعاوې ثابت نه کړو مونږ باید ځانوالی تر تعقیب لاندې نیول کیږو.
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او د سقوط له ګواښ سره مخ دي، او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډېرېدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د نورین د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو څرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي.
خواهش دارم چې حکومت نه چې د ټول ملت پر اړوند امنیت پر اړوند جدي اوسي. نو واقعا د خطر زنګ د سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته د دوی ستونزې حل. څه چې تاسو په تشویش کې وو او تاسو غږو په سیاسیونو او په موږ باندې واقعا برحق ده، هغه دا ده چې نور د دغه حالت نه ستړي شوي وو.
په هیواد کې د نامنیو د ډېرېدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول. د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سناتورانو په وینا دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی، پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرېښې ده. سیدآباد د کابل کندهار په لوی لار پرته د میدان وردګ یو مهم ستراتیژیک ولسوالۍ ده. د مشرانو جرګې یوې غړي ګلالۍ اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی، او که دغه وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی.
په رښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسې وګورئ، د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ، له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی. په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی. حکومت باید ډېر ونه نازیږي، ځکه نشي کولی چې امنیت تامین کړي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي، او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري. بلخوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین گیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي، او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
به هم یو امنیتی موضوع. د میدان وردګو ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دغه ولایت د سیدآباد ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده، خو د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې دلته د جګړه اوس هم روانه وي. په دې نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې دغه ولایت سیدآباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت کومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې، او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي.
تقریبا یو لس کسان ځان سره ژوندي بولي دي، او تلفات تروسه پورې چې راپور راغلی
د ولایتي شورا دغه رئیس له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیري واستوي، او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ سکوت کړي وي، خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولي، خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطولي برېښنالي کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولي. دا په داسې حال کې ده چې لږ یو میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ هم سکوت کړي وه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونشن کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. ایران دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د ځانګړو مالی اقداماتو د ډلې یا اف ای ټی اف په تور لیست کې شامل نشي. ډیره د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور نوریاس نوری اوروي.
د ایران پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران قوانین له نړیوالو نورمونو سره برابروي او هم د هیواد لار پرانیزي چې د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنوانسیون سی اف ټی کې شامل شي. راپورونو له مخې دغه لایحه نن یک شنبه د 130 منفي رایو په وړاندې په 133 مثبت رایو تصویب شوه. 15 وکیلانو خپلې رایې ونه کارولې. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ایران شورای نگهبان باید تایید کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل نه دی او نه هم ولسمشر د دې ضمانت کولی شي چې ایران د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي کنوانسیون یا سی اف ټی سره یو ځای هم شي. ټول ستونزې به هوارې شي، خو هغه زیاته کړه چې دی په یقین ویلی شي که ایران له دغه کنوانسیون سره یو ځای نه شي، د امریکا متحدو ایالتونو ته به د ستونزو د زیاتولو لپاره نورې پلمې په لاس ورکړي. د ایران په پارلمان کې له نږدې څلورو میاشتو راهیسې سخت دریځو له دغې لایحې سره مخالفت ښودلی و. د دغې لایحې په تصویبولو سره ایران غواړي له هغو نورمونو سره ځان برابر کړي چې د ځانګړو مالي اقداماتو د نړیوالې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا ټاکل شوي دي. پر ایران له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کېږي چې د لبنان د حزب الله په څېر ډلو چې متحدو ایالتونو تر هیګرن ډله نومولې ملاتړ کړی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی دولت پر یو شمیر قانوني مسودو کار پیل کړی چې هدف یې د هغو اندېښنو لرې کول دي چې اف ای ټی اف راپورته کړي. تهران هیله مند دی چې دغه نړیواله ډله به له تور لیست څخه د دې هیواد نوم لرې کړي چې نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي په برخه کې د دې هیواد اندېښنې لا زیاتې کړي دي. اف ای ټی اف چې دفتر په پاریس کې دی په تیره جون میاشت کې ویلي وو چې تهران تر اکتوبر میاشت پورې وخت لري چې اصلاحات عملي کړي، کنه له هغو عواقبو سره به مخ شي چې پانګوال به لا په دې هیواد کې له پانګونې راوګرځوي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنگټن پر تهران بندیزونه بیرته لګولي چې د ایران پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. واشنگټن د غراز ژمنه کړې چې که ایران په سیمه کې سخت دریځو ډلو د ملاتړ په ګډون په خپلو سیاستونو کې اساسي تغییرات را نه وړي، پر دې هیواد به نور سخت بندیزونه ولګوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. سپورت له نړۍ به هم تازه جزئیات او معلومات له تاسو سره شریک کړو. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ روانې دي او نن همدا شیبه د پکتیا پینټرز لوبډله د ننګرهار لیپرز لوبډله په وړاندې لوب کوي چې د پکتیا لوبډله 100 تیا منډې د 8 وکټو په زیان سره کړې دي او ننګرهار اوس مهال توپهنه کوي چې شپږ منډې کړي، یو لوبغاړی آوټ شوی دی. البته یادونه ده چې د دغو سیالیو په لړ کې ننګرهار خپله لومړۍ لوبه ګټلې ده او 2 پوینټونه لري. بیا مقابل لوبډلې خپل لومړی لوب البته پکتیا بایللې ده او هغوی کوم پوینټ نه لري، نو د دواړو لوبډلو دا دویمه لوبه ده. په نننۍ لوبه کې البته باید ووایو چې شهزاد محمدي وتوانېد د خپل لوبډلې لپاره 53 منډې جوړې کړې، همداشان احسان الله بیا 12 او ډل پورت 15، همداشان سمیع الله شینواری 13 چټکې منډې جوړې کړې او شاهد افریدی هم نن ولوبېده 19 منډې په 13 بالونو باندې جوړې کړې، شرف الدین هم 12 منډې وکړې. په بولینګ کې بیا مکلینګن یو وکټ واخیسته، موجیب یو وکټ، نوین الحق هم کوم وکټ وانخیسته، بن کټینګ بیا درې وکټ البته هغه هم په وروستي اوور کې ترلاسه کړې. بل مهم خبر ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ هم نن په کابل کې پیل شوې، که څه هم دغه سیالۍ د مالي امکاناتو له امله ځنډېدلې وي، خو اوس دغه سیالۍ مراسم په ژوندۍ بڼه روان دي او دغه سیالۍ سر لننه پیلېږي چې بېلابېل لوبډلې به د یو بل سره لوبې وکړي.